ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ که درمون او درونه زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کې برات رو غوړ او صحت مند او سړي او صحت چې مې بوم پتن مې درنه او ګلری زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو دنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلری زکون کو زمرو تاسو دنن وزي درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمېرل سي. نو راځو د دغې افغانې مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت ګله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلې نوم مو د خپلو خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. ولو چې مېرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې مېرمن شربت ګله په خپل په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال له دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبوره سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ سي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې مېرمن شربت ګله وپېژندل سول د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق لایې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کېږي. د شربت کلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د ده ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنې کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کلي د خپور کړي، د دې له امله څخه ده وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو، لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کلي په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجونو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارینه وو ته ونه شي. یعنې کله چې میرمن شربت کله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت وه، یا هم هلته کډواله سوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمن د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینهو ته خپل مخ وښیي. یعنې درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو، ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنې دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلي له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو نه ده. هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک 1350 کلیزه وه د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یینې درنه زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2020 کال کې شربت ګولی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ میاشت وه، په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګولی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګوله پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2020 کال کې میرمن شربت ګولی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای، ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یینې کله چې میرمن شربت ګولی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس خپور شي. په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګولی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګولی کورنۍ چې کله خبر شول، نو میرمن شربت ګولی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوس که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګولی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه، چې میرمن شربت ګولی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه نېشنل جیوګرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانه صالحی تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. انو زکون کو آیا تر اوسه پوری تاسو دا فکر کړی د چي د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نور میوه په پخیدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څنګه پخیږي یا هم کله چې دوی پخیږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او کیا؟ هرو مرو ګرانو زکون کو تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخیدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي. نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ د چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی مور او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې مور او تاسو دلته کولی شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درېو برخو ویشو، یو ډېر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات او درېیم ډېر سست تعاملات دي. چې دا ډېر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کښې سر ته ونه رسېږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن ګازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کېدای شي ډېر سست تعامل وسي چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره. په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول وه چې موږ او تاسو وویل، یو ډېر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې ویني، چټکتیا معادله دا عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو چې کوم کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کېدای شي چې د دوی پر څه باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي. لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلوراید مالګه د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده، په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه، او داسې نور نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه، دا ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د ګاز حالت، د په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېزه اچوي. درېیم غلظت ده چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستل، غلظت چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولی شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې څه وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیس ده چې موږ او تاسو وویل چې کټلیس هم د تعامل کوونکي موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په ښه والي باندې هرومرو نه مطرح کیږي، یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کښې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست ده، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دا همدې ترتیب سره مختلف مواد دي چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یعنې مثال د تعامل په وخت کې د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغېزه لري، مثبت اغېزه یا هم منفي اغېزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال که چېرې حالجنونه په نظر کښې ونیسو، د حالجنونه فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډېر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کښې د دوی چټکتیا هم چې شو اوسې کمه اوسې د تعامل په وخت کښې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مجاو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخه اخستون کو مواد د هغوی د زرو اندازه کوچنی اوس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات اوس دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم ورسره چې کیږي ډیریږي چې دا به د بیلابیل موادو ترمنځ چې کیږي رامنځته کیږي د هغوی د فاز په حالت کی کچیر مراو تاسو ویل جامد مایع گاز امداسی نور کچیر مراو تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کشي د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسی او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسی یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول مراو تاسو وایي په غازاتو کشي د غازاتو په فاز کشي تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پوډر په پوډر باندې تبدیل سي په پوډری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کیږي یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کیږي د موادو ترمنځ دغه سي په بیلابیلو مثال مراو تاسو ویل د دوی د لګیدو سطح یا هم د فزیکی حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده چې په دې کې موږ تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري یعنی کچیر وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو موادو د غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي نو په دې صورت کچیر مالیکولونه او ذرات یو لبل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل تر سره سي او په پایله کې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره چې سي زیات سي د دې موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې په دې باندې چې کوي تاثیر اچوي لکه څنګه چې تاسو د امونیم غاز ته وګوري په یو اوبلن محلول کې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکسایډ سره تعامل وکړي او بالاخره موږ تاسو وینو نایتروجن په غاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاس ته راکوي چې د خپل یو اندازه هلته چې سوله د هایدروجن غاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره چې شي زیات سي د ترتیب ګران زکون کو د تودوخه اغیزه په کیمیاوي تعاملات باندې لرو تودوخه موږ او تاسو ول د تودوخه درجه چې د زیات کیمیاوي تعاملات د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخه په درجه په زیاتوالي سره زیاتیږي چې دا بیا موږ او تاسو یو عالم د هر هینوس په نوم سره چې په 1938 کال کې موږ او تاسو داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کې موږ او تاسو وایي وای هر تعامل سره د هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده کچیر موږ تاسو په یو ساده فزیکی مثال کې وګورو کچیر یو تیجه واخصل سي د ا په یو سطح کې یا د یو نقطې څخه د بی یو سطح یا بل نقطې ته زیات پوتنشل انرژي پر اساس باندې هغه کڅه هم بیسوباتی لري خو بیا هم د تیجه د لږولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې د یو نقطې د سطح څخه بل نقطې ته یو لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دوه حالات سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړی یا هم رامنځته سي نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخه اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري خپل ارهینوس هم د لمړی ماده او د تعامل د مسیر د ډیر لوړ ټکی ترمنځ د انرژي په نوم یاد کړل چې د غالم خپل ویل چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکی کې د ډیر لوړ انرژي سره یعنی هغه څوک چې د هغه خپل د یو فعال شوی کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاد کړل زه کوم کوم ته موږ تاسو د ارهینوس ماده دا وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخه له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملات لپاره د مادې د چټکتیا له ثابت تودوخه سره سم موږ تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو کڅنګ چې تاسو ویني په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې کومه فوکې چې ا پر دې باندې بل اخر د یو اندازه هغه ثبوت د دوار طرفونو موږ تاسو لګاریتم نیول او بل اخر په نتیجه کې موږ تاسو مادله لاسته راوړل چې دغه مادله تاسو ویني د خپل د ارهینوس مادله د چې په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنې د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې که چیرې پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شو لاسته راوړو، چې په دې ځای کې چې تاسو ای ویني دا انرژي ده، او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د هغوی د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې یوه اغیزه هغه دا وه چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه وه، چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه بیا موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیبولو. دا چې د ټکرونو شمیر یې باید زیات وي، هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم، د ذراتو لوری یې باید ټاکلی وي، پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي، یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب د درېیم، چې د ټکر په وخت کښې باید هغوی د ذرو انرژي چې شو اوسي زیات اوسي، چې دغه درې شیګنې یا همدغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولی شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي، IOF چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده، یعنې لوری راته بیانوي، او پی خپله یو مناسب لوری موږ ته راښیي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو، لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو وویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمیر هم ورسره څه کېږي زیاتېږي، او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر بې این مساوي په چې سره په زیټ سره، چې زیټ خپله د ټکرونو شمیر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ایم مثال د تعامل کوونکو ذرو شمیر ده، او ایم چې د خپله د لومړیو تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو ته یادوي. یو مثال هم ورباندې یالو ګرانو زده کوونکو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر په یو سیسټم کښې دوه او څلور، څلور او څلور، دوه او دوه، دوه او دوه اوسي، د دوی د ټکرونو شمیر تاسو څه کړئ محاسبه باکړئ. که چیرې هلته راسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو وینو، همدې ترتیب سره مساوي کو ایم چې د لومړني مواد او ایم چې د دویمي مواد، داسې ترتیب کو زیټ موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د ضرب په حالت کښې دي، ځکه فورمول کښې موږ او تاسو وینو ضرب د دواړو تر منځ هغه خپل قیمتونه واضح کوو، یو د بل سره ضرب وو، چې په نتیجه کښې وینو په د دوی د ټکرونو شمیر مساوي په شپاړه سره، اته سره او په څلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو راسره پاتې شي. او بل موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د اته پنځوسمې صفحې څخه پیل تر اته شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. څلورم څپرکی کیمیا مضمون، دولسم ټولګي پنځم لوست. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې مخکې له دې چې سایکلو الکانونه ووایو، د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله. چې فزیکي خواص موږ او تاسو وویله چې د څلور اټومونو چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کښې دوی کولای شو چې په جامد حالت کښې د څلور څخه وروسته، یعنې د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کښې، او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دوی فزیکي خواص موږ او تاسو وویله، نن راځو د دوی کیمیاوي خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو وویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت لرته نو له دې کبله د فارافین په نوم سره هم یادیږي چې یوازې او یوازې کولای سي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ سي او تعویزي تعاملات سرته ورسي. چې هغه تعویزي تعاملات څخه مراد تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو، چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایطو کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړش لري. او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینونه چې دی په هوا کې کچیر وسوځل شي، دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید اوبه او یو اندازه انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو دلته د پان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن په شتون کې تشکیږي سوځيږي. کله چې دی وسوځیدل د اوبر رنګ لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او څلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې چشکیږي لاسته راځي. او کچیرې الکانونه د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکي په توګه د هغوی له سوځولو څخه یو زیاته انرژي تولید سي، د بیلګې په توګه هغه به کچیرې موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا 900 کالوري جول پر مول انرژي ترې تشکیږي زیات تولیدیږي یا هم منځ ته راځي. خو کچیر یو کیلوګرام میتان له سوځولو څخه بیا 50,000 کیلو جول انرژي آزاد سي، بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځانګړتیاو یا هم د ډیرو ځانګړو تعاملاتو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې عملي چارو کې له هغو څخه کېدای سي چې اوسي استفاده اوسي. خپل طبیعي ګاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده. او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسب شرایطو کې کېدای سي چې الکانونه لاسته راسي او الکولونه لاسته راسي، الدهایدونه او کېدای سي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي ترې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، موږ تاسو فارمیک اسید لرو، موږ تاسو ویل چې میتانول، فارمالدهاید او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چشي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کې موږ تاسو میتان ګاز دی، فارمیک اسید ترې لاسته راغل دی، الکول ترې لاسته راغلی دی او هم دې ترتیب سره الدهایدونه چشي دي لاسته راغلی دی. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 600 پورې کېدای شي دوی ته یو اندازه تودوخه ورکول سي، چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنی د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دته د ماتېدنې یا هم د کریکینګ عملیه وایي، چې دغه عملیه خپله یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د څیرلو په معنا سره ده. یعنی په همدې ځای کې زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، موږ تاسو وینو چې د په صنعت کې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخ په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی سي چې په مختلفو اومه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورې تیل او داسې نور څه شي ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کې ویني، موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دته تودوخه ورکول سي د 300 څخه تر 300 پورې تر 400 پورې. موږ تاسو ویني چې دوی څخه کوچني الکانونه چې شکیږي ورڅخه ترې لاسته راځي. راځو د الکانون هولوجنیشن ته، راځو هولوجنیشن تعامل ته. هولوجنیشن چې د خپل د الکانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي، چې د یا هم د هولوجنیشن بهر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي، آیودین هم وجود ولري. دا چې د الکانون او آیودین چې خپل د الکانون او د هایدروجن سره په مستقیم ډول تشکیږي تعویز کیږي، او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټک خوړلو اغیز هم ور باندې واچي، او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو، میتان ګاز د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د الکانونو کلورینیشن چیرې 300 درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمنځ تعامل ترسره سي د میتان کلورینیشن چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب په لاس راکوي او بالاخره که چیرې د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل ورکړل سي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د دې په څو پړاوونو کې چې دلته موږ او تاسو اخیر کاربن تیترا کلورایډ چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي ترې لاسته راځي چې د عملیت موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل ورسره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. تازو ګرانو زده کوونکو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویلی چې د پارافینو یو ډېر ساده مرکب و د ګاز په قانونو کښې پیدا کېږي. 98% په طبیعي ګازاتو کې شتون لري. 64,000 کیلو ژوله انرژي تولیدولی سي. خپله بې بویه بې خونده او بې رنګه هوا ماده ده. نسبت هوا ته ډېر سپک دی. د غیر قطبي مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالس او لندن قوه وجود لري او خپله میتان ګاز چې د په اوبو کښې نه حلیږي او په همدې ترتیب سره تاسو تعاملات ویني. دلته میتان ته که چیرې 0 درجه د سانتیګرید تودوخه ورکول سي موږ او تاسو وینو چې د کولی سي چې کاربون او هایدروجن ترې چیش سي یو له بل څخه جلا یا بیل سي او که چیرې بیا په همدې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ورکول سي موږ او تاسو وینو چې دلته تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کښې هایدروجن ورڅخه چشکېږي ازادېږي او په همدې ترتیب که چیرې تودوخه درجه پرې کمه کړل شي هم د همدې ترتیب سره 3 اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید ترې چشکېږي لاسته راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کړهییز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ یې حلقیي ډول یا حلقیي بڼه وجود لري چې دا خپله د سایکلو الکانونو په نوم سره یادېږي. ساده مرکب یې د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان ده چې خپله 3 اټومه کاربون درلودونکې ده چې د پروپان څخه کښته مرکبات سایکل نسی جوړولی او د هومولوک سلسله عمومي فرمول یې د سایکلو الکانون د هغه CnH2n ده چې په دې ځای کې n د کاربونونو شمېر او 2n د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته راښيي او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوک د سلسلې پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت ده کړهییز جوړښت او همدې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې وینئ سایکلو پروپان چې د 3 اټومه کاربون څخه جوړ شوی ده او یوه کړهیي رامنځته کړې ده او سایکلو بیوتان تاسو وګورئ چې 4 کاربونونو پر اساس باندې یوه کړهییز جوړښت جوړ کړی دی یا یو سایکل جوړ کړی چې دې ته موږ او تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونی اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ سایکلو پینتان چې خپله د 5 کاربونونو څخه یو سایکل یې جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د 6 کاربونونو څخه یې چې جوړ کړی دی یو سایکل یې جوړ کړی ده او بل د سایکلو الکانونو فزیکي خواص دي چې موږ او تاسو په دې جدول کښې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکي خواص چې وه موږ او تاسو ویلی د دوی د ویشېدلو درجه او د ویلې کېدلو درجه د ایزلوک د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویلې کېدو د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د ګاز په بڼه او سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه له 1.5 څخه پورته وي او دې چشتې په جامد حالت باندې موندل کېږي. نو په همدې اساس که چیرې وګورو پروپین په همدې ترتیب سره بیا دلته موږ او تاسو سایکل ته اړوو سایکلو پروپین ده چې د جوړښت او په همدې ترتیب سره هغې مالیکولي فرمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو الکانونو کیمیاوي خواص وایو دا چې سایکلو الکانونه چې دي د کوچني کړي لرونکو سایکلو الکانونه ته هغې کېدای سي چې جمعي تعاملات ترسره کړي چې د هغوی کړي چې د خلاصېږي او الکانونه او د هغوی د مشتقاتو څخه جوړېږي چې د الکینونو دغه خاصیت کېدای سي چې دوی له ځانه څخه وښيي او یا هم د دوی کړي چې د 5 څخه بیا تر 9 پورې کېدای سي چې د کاربون د اټومونه چشکې ولري او ثبات یې ډېر دی. نو د مشبه هایدروکاربونونو غوندې کولی سي چې تعویضي تعاملات چشکې سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په سایکلو الکانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو الکانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره چشکېږي په اسانۍ سره کولی سي چې چش وکړي تعامل وکړي او په پایله کښې د دوی کړي خلاصه سي چې د دوی دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کښې چشکېږي د دوی څخه د الکانونو برومي ملاقات شکیجی لا سر از چ پدې زکه مراته سوینو چې د مورک نوم در دای زکه چې دارتم بومین وای چې دای برومو الکینز سیو مرکب تشکوی پلاس رکوی او کچیر مراو تاسو ده القانون و ده سایکلو القانون اکسیدیشن تراسو پا دی زکر بیا مراو تاسو ویو سایکلو پروپان او ده آغا مشتقات چی دی پا عدی تو دوخ که تا پوتاشیم پر منگنایج ده محلول پا واسطه که دیسی چی پا خونسا یا هم پا الکلی محیط که پا ارو ارو دول سرچیشتی اکسیدیشتی او ده کوی اکسیدیشونو او یا هم ده زیاد تو دوخ پا واسطه که دیسی چی نور سایکلو القانون هم چیشتی اکسیدیشتی او بیا دو دی کڑی خلاصی رو پا نتیجه کشی دو قیمتا تیزاب تری چشکی ری لاست رازی لکتاس چپا دی زائک شیوینی اوز رازو گرانو تکون که دا سایکلو آلکانون رو نمیشو دا نوائی دا سایکلو آلکانون چی دی یا هم دا کڑایت مرکبا چی دی دی دا آلکانون پشان دا دی ترمین مر آتا سوینو چی دا یو گونی آری که پا استا دی یو لبل سر چشتی نشی تی دی دی ترمین دا آری که چی دی دا سیگما آری که پنم سر یا دیری آو دی دا کربون دا اٹمون ترمین دا اس پی دی هایبرید چشتا وجود لری یو دو دری دا اس پی دی هایبرید شتون لری نو پام بیا ساس لمرای مر آتا سو دا سایکل کلیما زکر کو و بیا رست دا ټول مرکب نم یا دا ټول لکدی کی چې کاربن د اټمونو شمیر ده په ما غاساس باندې د دنیا مشودره کوس د مثال په ډول مشه تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او مرای سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پنتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کښي د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دی تشکیلي ورزیاتیږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او بی لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي ڈائی کلورو پروپان ڈائی ایتائل بیوتان او سائیکل سائیکلو پروپان سائیکلو پینتان مانا نگرانوز دکون کو زمور آتا سنا ننی ورز درسی موضوع پام دیز ای پائیتا ورسے تربیارات لنکل واس پوری شے چاری والاری
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی دئی تقدیر خوڑلی دئی نصیب وجلی تد ٹپنو پوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کڑی داستا پران دی گلی مامی دواڑو سر گزر رکڑی لئی نشم دت جڑ لئی نشم تھا اور دلئی نشم سات رہوں یاد گیش ہم بلئی نشم او
تلورونه تر کلو کلو بخی جز مال شیر د شهیدو تکلونو فریادونه تو چی جبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونا تو چی جبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونا تو چی جبا د پښتو وی زبا یما فخر کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن اسوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی زاده کی اسی شوی بول اوچ دا مکرل ما تا غد ارو زنزی رونا که حتو فلک نبادی پا ما وکری ما جی تڑی دی دخل
دار کوله او افسوس سیاد نه وقتل وزرونه
شیر باندی وای ایرا دونا شاہی دینی پدی پوشی چی پخلمی زالے مانو لگولی و مہرونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما ہر بن کری پشتان زما لالونا نوی روح می دا پشتو شیر تور کر بگلو نو کی می ون غفتر لورونا تو چی جبا
سپرزان پر تخنڑو جنگلو خوڑو زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غوڑا چشای غوڑے وایم دی دندا دے غوڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو د گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چا پلی بر کے ہر چا وستے دا سرمندا وطن گلو نہ چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داسی نہ ترسے سلے لوٹڑ لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس مما شامی کی مزڑ چھوے نرمان لاسوے گاس پما شامی کی میزڑ چھوی درمان رات یا دیڑی پلیا رانا ما خستند وطن رات یا دیڑی پلیا رانا ما خستند وطن کیو
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.